دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پنجشیر په ولایت کې د طالبانو او مخالفانو ترمنځ د نښتو د زیاتېدو له امله افسوس څرګند کړی دی او په دوامداره توګه د وینې تویولې او خپل منځنیو وژنو له امله ژوره اندېښنه ښودلې ده کرزی په یوې مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د جمعې په ورځې په کابل کې د ټویټر له لارې خپره کړې ویلي دي چې تېرې تجربې موږ ته دا حقیقت جوتوي چې جنگ او خونریزي د ستونزو او مشکلاتو د حل لار نه ده بلکې برعکس په هیواد کې د لا زیاتې تباهۍ او بربادۍ سبب کیږي له بلې خوا د بشري حقوقو د څار مؤسسې یا هیومن رایټس واچ چې مرکزي دفتر یې په نیویارک کې دی پرون د جمعې په ورځ په څو پیغامونو کې چې د ټویټر له لارې خپاره کړي دي ویلي دي کوم تصویرونه او ویډیوګانې چې بې له محاکمې نه په افغانستان کې د یو شمېر کسانو د وژلو په اړه د ټولنیزو رسنیو له لارې خپرې شوي دي دا حقیقت روښانه کوي چې دغه هیواد د طالب چارواکو لخوا په ښکاره او تکراري توګه د نړیوال بشري قانون نه سرغړونې کیږي هومن رایټس واچ وایي چې بې له محاکمې نه د جنګي قیدیانو اعدامول یو جنګي جرم دی په بیانیه کې د دغه وژنو په باب د یوې مستقلې قانوني محکمې د جوړولو غږ شوی دی او ویل شوی دی چې د دې ډول اعمالو مرتکبین باید د عدالت او قانون منګولو ته ورسپارل شي خو طالبانو د ملي مقاومت د مخالفې جبهې لخوا لګول شوي الزامونه ناسم بللي دي او رد کړي دي د طالبانو حکومت د متحده ایالاتو د خزانې د وزارت لخوا د افغانستان بانک د کنګل شوو پیسو له جملې نه په سویټزرلینډ کې یو افغان وجهي صندوق ته د انتقالولو او د نورو مقاصدو لپاره د مصرفولو په باب د جمعې په ورځ په یوې تازه مطبوعاتي بیانې کې ویلي دي دا پیسې بې له دې نه چې د افغانانو جایز غوښتنې په پام کې ونیول شي مصرفیږي په بیانې کې ویل شوي دي چې طالبان به بلاخره مجبور شي چې په یو شمېر هغو افرادو مؤسساتو او کمپنیو باندې چې په غیر قانوني ډول د دغو پیسو په لګولو کې لاس لري او غواړي چې د نورو مقاصدو لپاره د افغانستان بانک د اسعارو نه ناجایزه ګټه واخلي پابندي ولګوي په بیانیه کې د متحده ایالاتو حکومت ته خواست شوی چې د افغانستان بانک کنګل شوي پیسې دې آزادې کړي پر بانکي او مالي ادارو باندې لګول شوي محدودیتونه دې هم ختم کړي تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري د اوترش په پایتخت ویانا کې د طالبانو د مخالفانو غونډه چې پرون د پنځشنبه په ورځ په ویانا کې د افغانستان د سفارت په قربتوب او د اوترش د ځینو مؤسساتو په مرسته جوړه شوې وه د جمعې په ورځ هم د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د دې غونډې له پیل کېدو نه مخکې ویلو چې دوی د دغه غونډې د جوړېدو په اړه تشویش نه لري او نه به په افغانستان کې د کم بدلون د راتللو سبب شي یونیسف ویلي دي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 1.2 میلیونه ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو نه کمو د میزلز یا د شری په مقابل کې وقایه کړې دي د طالبانو حکومتي چارواکي وایي کم تصویر چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې خودلې اصلا 15 کاله مخکې پر ژورنالیستانو باندې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش لخوا له حملې نه وروسته اخستل شوی و تاسې دا خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اورئ د یوکرین جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی وایي چې د خارکیف له ښار سره څیرمه د روسي پوځونو د اشغال د زمانې د مړو یو ډلهیز قبر کشف شوی دی زیلنسکی د جمعې په ماښام دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې روسي ځواکونه ووتل او د روسیې د سرحد په لورې وتښتېدل د یوکرین د جمهور رئیس په وینا روسي عسکرو په هر ځای کې مرګ او بربادي پریښې ده وایي چې حتما ورسره حساب او کتاب وشي له بل خوا د سوجټ پرس خبري اژانس خبر ورکړ چې خبريالانو د پنځشنبه په ورځ د ایزیم له ښار سره څیرمه په یو ځنګل کې یو بل ډلهیز قبر ولیده ویل کیږي چې د ولسو یوکرایني عسکرو مړي پکې ښخ شوي وو د متحده ایالاتو د یوې فدرالي محکمې قاضي د پنځشنبه په ورځ د امریکا د عدلیې د وزارت دا خواست رد کړ چې د FBI مفتشانو ته دی د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له کورنه د نیول شوو اسنادو د بررسي کولو اجازه ورکړي د ABC نیوز تلویزیوني شبکې رپورټ ورکړ توقع ده چې د عدلیې وزارت د قاضي کینن د دغه حکم پر خلاف د استیناف محکمې ته رجوع وکړي. کینن د نیویارک د ښار د ختیځ ناحیې د یوې فدرالي محکمې سرکاتب بیری ریمون د ټرمپ له کور نه د نیول شوو اسنادو د بررسي کولو په غرض د سپیشل ماسټر په توګه ونومو. د ټرمپ مدافع وکیلانو د ریمون نوم محکمې ته وړاندې کړو، خو د عدلي وزارت یې مخالفت ونه کړ. په 2020 میلادي کال کې د امریکا په متحده ایالاتو کې د نیچرلایزیشن یا د تابعیت د قانوني پروسې د پوره کولو نه وروسته 8,14,000 خارجیانو د امریکا د متحده ایالاتو تابعیت واخیست. جمهور رئیس جو بایډن د پنجشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په هغې عالي غونډه کې چې په متحده ایالاتو کې د اولس ترمنځ د بې اتفاقۍ او د کرکې او نفرت پر بنا د تشدد د پای ته رسولو په غرض جوړه شوې وه، په خپلې وینا کې د یو شمېر سپین پوستو امریکایانو د نژادي برترۍ د مفکورې غندنه وکړله. ښاغلی بایډن پر امریکایانو غږ وکړ چې بې اتفاقي دې ختمه کړي، خو د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسي ویډا کاسوارا په خپل رپورټ کې وایي چې ناقدین یې پخپله ښاغلی بایډن د امریکایانو ترمنځ د بې اتفاقۍ عامل ګڼي. او په داسې حال کې چې روسي ځواکونو په یوکران کې د جنگ په دوران کې په لسګونو روغتونونه او زیږنتونونه بمباری کړی دي او برېښنا یې پرې قطع کړې ده، یوکراني ډاکټران له یو مصنوعي ماشین نه کار اخلي چې په افریقایي هیواد کینیا کې جوړ شوی دی. دا ماشین چې بې له برېښنا نه کار کوي د سلهاو بې مودې ماشومانو د ژوند په ژغورلو کې خورا زیاته مرسته کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مطالبو ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو چې په اتریش کې د یو شمیر افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د افغانستان د حالاتو ارزولو لپاره په جوړ شوي کانفرنس کې ګډون کوونکو د دوهمې ورځې لپاره خپلو بحثونو ته دوام ورکړی دی. د دې غونډې یوه ګډون کوونکې شکریا بارکزی وایي دا یوه بین الافغانی غونډه ده. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست لوړاندې ویلي چې د دې غونډې څخه د کومې نتیجې تمه نه لري. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په دې راپور کې واوري.
د اوتریش په پایتخت وینا کې د یو شمېر افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د افغانستان د روانو حالاتو د ارزولو لپاره د یو جوړ شوي کانفرنس ګډونوالو نن د جبې په ورځ هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړی. د دې درې ورځني کانفرنس یوې ګډون کوونکي او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی امریکا غږ آشنا راډیو ته د کانفرنس د جوړېدو په اړه ویل چې هدف د افغانستان روان وضعیت ته د حل لار لټول دي.
البته په دې غونډه کې هر یو د خپل هغه ځانګړي سیاسي فکر او طرح لري، خو په هغه توافقی مسائل باندې چې د افغانستان د اوسنۍ کړکېچن وضعیت لپاره باید د حل لارې وموندل شي، سیاسي خبرې پیاوړې شي تر څو چې د افغانستان د خلکو حق قرباني نشي جوړ شوی ده.
میرمن بارکزی ویل چې افغانستان کې وخت طالبانو د رسیدو یو کال وروسته په اروپا کې وادو کې د مشتو افغان سیاسيونو ترمنځ د لومړنۍ کانفرنس ته جوړ شوی دی.
په اروپا کې مختلف افغان سیاسي فکرونه تر یو چتر لاندې سره ټول شوي دي او هله تمه امیدواریم دغه چې دغه سیناست نور هم ادامه پیدا کړي تر څو چې موږ وتوانې ګوډي او سیاسي اجماع هغه کې د افغانستان ملي ګټې، د هغه کې د افغانستان هویت، هغه کې د افغانستان ملي ارزښتونه حفظ شي. امیدواریم هم دغه ده په افغانستان کې د نو باندې د افغانستان د خلکو حقوق، مخصوصا د ښځو حقوق رعایت شي، بشري حقوقونه رعایت شي او هغه ارزښتونه چې افغانستان خلک یې غواړي په هغه باندې تمرکز وشي.
په دې کانفرنس کې د مقاومت د ملي جبهې په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفي جبهې مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د حکومت یو شپې مخالف مشران هم برخه لري. خو دې کانفرنس کې د طالبانو حکومت اساسي برخه نه لري. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجید رسنیو ته ویلي چې په کانفرنس کې کلتور شوي سیاسي مشران د افغانستان خلکو پیژندلي او لیوي هم د افغانستان په خیر د پریکړې تمه نه لري. تیرونه د طالبانو د حکومت د بهرنی چار وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د دغه کانفرنس د جوړېدو د مخه خبر اعلان ته ویل چې د کابل ریک ټول مخالفه سیاسي نو تخلاص ده چې راشي او د طالبانو د حکومت مسولین سره دي خبرې وکړي.
چونکی اکثر سیاسيون د تیر اشغال په موده کې مشهور سوي دي او سرمایه یا حیثیتونه پیدا کړي وو، اوس اشغال ختم شوی ده نو دوی باید هغه پخوانی خوبونه ونه ویني. دوران د پارچا باندې جوړ راځي تیریږي، اوس باید له صبر، له حوصله او له زغم نه کار واخی دی وطن دی خرابی دی پار اقدامات ہونے کی او راس خپل وطن تا هیڅو کې مخانه نیسی دا پردی دروازې ټکول او دا افغانستان له زره کیلومتر لری در په در ګرځیدل له هغه زاینه بد ورځ ویل د خپل وطن د خپل حکومت د خپل ولس د خپل سیمې بدی بیانول دا مروت نه ده امیرانه نه ده.
خاګری متکیو چې دوی د دې کانفرنس په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او هم دا کانفرنس به کومه نتیجه ونه لري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې که سم د دې کانفرنس څخه د اوس لپاره د طالبانو د حکومت په وړاندې د کوم حرکت تمه نه کیږي، خو دا په تېر یو کال کې لومړی ځل دی چې یو شمېر سیاسي مشران چې مختلف نظرونه لري په یو ځای کې راټولېږي او د افغانستان د راتلونکي په اړه سره خبرې کوي. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي چې دا د بین الافغاني تفاهم په برخه کې لومړی قدم دی.
نهادهای مختلف، اشخاص مختلف، باورهای مختلف په دې جلسه کې حضور درلودل. تبادل افکار وسو، کوم قطعنامه کوم فیصله نامه صادر نسو، داسې فیصله وسو چې آینده موږ څه کولی سو، دنیا څه کولی شي چې دغه وضعیت چې په افغانستان کې حاکم دی.
د کنفرانس په وینا کې د افغانستان د سفارت لخوا د اتریش د څو انسټیټیوټونو په ملتیا رابلل شوې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې. ټاکل شوي طالبان د حکومت د مخالفې جبهې مشر احمد مسعود به د دې کنفرانس په اړه نن څه وخت خپل نظریات له خبریالانو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د جمعې په ورځ د دغه کنفرانس د جوړېدو د زیات سره نږدې اروپي هیوادونو کې مشتو په سلګونو افغانانو دغه کانفرنس او احمد مسعود په ملاتړ لارین کړی دی. همداشان په اروپا کې مشتو په سلګونو افغانانو د جمعې په ورځ د کانفرنس ځای سره نږدې د کانفرنس د مخالفت لپاره هم لارین کړی دی.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
پدر منوریدونکو، افغان سیاستوال محمد عمر داودزی د شانګهای غونډې ته د طالبانو نه بلل کېدل د دوی ناکامۍ او انزوا ته تګ ګڼي او وایي د دغه سازمان غړي به په روانه غونډه کې د طالبانو سره د پوهاوي پر ژبه خبرې کوي. د شاغلی داودزی په نظر د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د شانګهای د غړو هیوادونو لپاره په امنیتي ګواښ بدل سوی دی. شایسته سعادت د شاغلی داودزی سره مرکه کړې چې تفصیل یې دلته اوریدلی سي.
زه سب ستډي مشه ډیر زیاته مننه کوم، مهرباني مو وکړه. افغانستان د 2012 کال رئیس د شانګهای سازمان څارونکو غړی و، خو دا چې هیڅ غړی طالبان پر رسمیت نه دی پیژندلی په سرمشریزه کې افغانستان حضور نه لري. په داسې حال کې چې تمرکز به پر امنیتی مسایل وي، افغانانو تاسب څه تمه، افغانان په خپل تر څه تمه درلودلی شي او څه تمه کولی شي؟
دا چې افغانستان یا د افغانستان په نمایندګۍ اسلامي امارت نماینده دعوت شوی نه دی اشتراک نه لري، دا یو بل ناکامي ده. تیر هفته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پیل شوله، هلته هم حضور نه و، دلته هم حضور نه دی. دې معنا دا ده چې اسلامي امارت د یو نوې انزوا خوا په سرعت باندې روان دی او دا ښه خبر نه دی، نه امارت ته ښه خبر دی نه افغانستان ته. په مجموع کې دا چې افغانستان په شانګهای کې د ناظر یا څارونکي حیثیت لري 2012 نه راپدې خو هغه سرحد ته رسیدو لپاره ډیر زحمتونه وایستل شول، ډیر ډیپلوماتیک کوششونه وګالل شول تر څو افغانستان د یو څارونکي حیثیت پیدا
کړي.
اوس هغه حیثیت پر ځای دی، اما چارواکي چون چې طالبان دي او د دوی د پالیسۍ او ځینې وروستیو حوادثو د دلیل د وجه نه د شانګهای غړو دوی دعوت نه کوي.
بله، په زغرده د دې نظر د څرګندولو نه مننه کوم. د اوسې سب د تیر اگست میاشتې په 23مه د همدې سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان تر ټولو لوی امنیتي ګواښ وبلل شو. تاسو څه فکر کوئ سب دغه ګواښ د مخنیوي په برخه کې به شانګهای او دغه سازمان څه وکړي؟
دا خو کتا استیادی تمو د مخ کې روسیې اعلان وکړ چې د کلنه چې طالبان وخت رسیدلی دي د داعش تعداد درې چنده څلور چنده شوی دی، اما طالبانو دا ونه منله او رد کړو. بیا دغه په مسلسل د روسیې سفارت باندې په کابل کې حمله وشوله، دا غین مخ کې الزوایری قضیه او اوپومنس کې ډیر قضایا د سیمه چې ټي ټي پی مشران وو جن شول افغانستان کې د پاکستان د پلاس یا د هر چا په واسطه ډرون یا بمونه یا هر شی چو نو دا ټول گاونډي ملکونه ځان ته تهدید ګڼي. د افغانستان کې اوس هم داسې ترورستان شته چې هغه د چین مخالف دي، داسې شته چې هغه د ازبکستان مخالف دي او د روسیې مخالف هم دي، داعش خو بیا د ټولو مخالف دي. نو دا ټول ملکونه تهدید ګڼي. د شانګهای په مجموع کې ډیر مهم سازمان دی، دا نه یوازې سازمان دی، دا یو لیدلوری دی.
بله خدا چې دا سازمان به څه وکړي د افغانستان لپاره دا هم یو پوښتنه ده. همدغه مسایل ته چې تاسو اشاره وکړه، په وروستیو کې د روسیې په سفارت برید مثلا د پاکستان له لوري په طالبانو د مزود اثر د کوربه توپ تور د مرکزی آسیا لور ته د داعش د راکټي بریدونو پیښې او په کابل کې د الزواهری وجل کېدل، د دغه سرمشریزې په بحثونو کې دا به څنګه ځای ولري ستاسو په نظر؟
پیتن چې د خلک به اظهار د تشویش کوي او په دې فکر کوي چې طالبان سره په کوم ژبه خبرو کوي چې طالبان بل اخره خوښ شي او مانی چې مشکل شته. ځکه د طالبان لوی مسله دا ده چې دوی نه مانی، نه داخلي توګه مانی چې مشکل لري، وای ټول ملت مون سره ولاړ دی او ټول خلک د جنګ تعلیم نه غواړي، سیال کې چې خبره بل شي ده.
بله همدغه چې تاسو ویل دوی نه مانی، پاکستان چین او روسیه چې طالبان ته نږدې هیوادونه ګڼل کیږي، دوی هم د طالبانو تر یوه حده پورې ورسره نږدې توب لري، دغه سازمان غړي هم دي. آیا دغه سازمان به د خپل اندېښنو مولو په مخه په طالبانو باندې فشار وارد کړي، یعنی د چین او روسیې په مقابل کې به لکس په زغرده ودری کې ستاسو په نظر؟
فکر نه کوم چې فشار به په وارد کې، ځکه چې دا خو یو نو لاسته راوړنه شوی د روسیې او چین ته چې امریکا وتلې او په هغه شکل چې وتلې دا دوی ځان ته لاسته راوړنه بولي او دا لاسته راوړنه د لاسه نه ورکی، نو ځکه فشار پې نه راوړي. اما دا چې په کومه ژبه په څه شکل به د دې غونډې نه وروسته طالبان سره خبره وکړي دا به کتلې شي. خو یو خبره مهمه ده چې دغه ملکونه بې د شانګهای نه هم د افغانستان ګاونډي ملکونه په دې باندې موافق دي چې هر معامله کې طالبان سره په هماهنګ او همغږي توګه باندې وکړي.
بله ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه کور ودان د ځای صاحب، په خپلو چارو کې بریالي اوسئ.
مرتضی دړخونه بیلابیل دریزونه
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړو، سمه ده؟
پاکستان فرنٹ لائن او باقی چې پاکستان کھڑے وي دې کې شک نشته، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
شامل او هم دي. خصوصا
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
دا رادیکالایزیشن یا د فراتیت د دې سیمه کې مهم دا یو پروژه
هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ بڼه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اورئ. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ نن د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون کولو لپاره ازبکستان ته ورسید. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیوف هوایی ډګر ته د هغه هرکلی ته ورغلی و. د کورونا وایرس د وبا له پیل راهیسې دا د چین د جمهور رئیس لومړنی بهرنی سفر دی. نوموړی به په دې غونډه کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د مرکزی آسیا د امنیتي ګروپ د هیوادونو له نورو مشرانو سره وویني او د چین د ستراتیژیکو هدفونو د پیاوړتیا په هکله به خبرې ورسره وکړي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
نه شپېته کلن شیبه په روانه اونۍ کې په ازبکستان کې د شانګهای د همکاریو سازمان د اتو غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ازبکستان، هند او پاکستان هم د دغه سازمان غړي دي. دغه سرمشریزه په داسې یو وخت کې جوړیږي چې اوکراینی ځواکونو تعرضي عملیات شروع کړي او روسي ځواکونه د اوکراین له ځینو نیول شویو سیمو د شاتګ په حال کې دي.
اوس شای روسیا په یو ډیر حساس وضعیت کې وي، ځکه اوکراین په وړاندې تاروزی عملیات شروع کړی دي او د روسانو لخوا نیول سوي سیمې بیرته نیسي. نو خلک به دې ته متوجه وي چې له ولسمشر شي سره د پوتین له کتنې وروسته څه ډول سیګنال استول کیږي.
د چین حکومت په اوکراین باندې د روسیې د برید لغندلو ډډه کړې ده او امریکا د دغه شخړې د رامنځته کېدو مسؤله ګڼي. کرملین دغه کتنه له لویدیځ سره د دغه هیواد ترینګلتیا ته په کتو سره مهمه بللې ده. د مسکو د کارنیګي په مرکز کې د سیاسي چارو کارپو الکساندر ګبیوف وایي د اوکراین د جنگ له کبله د روسیې د چنې وهلو قدرت تر ډیره بریده ضعیف شوی دی او دا د چین د ولسمشر په پرتله ډیره پوتین ته ضروری ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو مخې وساتي.
دغه جنگ د روسیې د خبرو کولو دریز ډیر کمزوری کړی دی او البته ولادیمیر پوتین ته د روسیې او چین د اړیکو عمومي تحرک مهم دی. حقیقت دا دی چې چین د لویدیز لخوا په روسیې باندې په لګیدلو بندیزونو کې برخه نه ده اخیستې، که څه هم چین د صادراتو د کنټرول له تدابیرو او نورو ورته برخو کې همکاري کوي. چین له خپل اړخه بندیزونه نه دی اعلان کړي. چین د روسیې د تیلو او ګازو اخیستو ته دوام ورکوي. په ټوله کې د آسیا او آرام سمندر په لور خپل اقتصاد ته په مسیر ورکولو سره به دا روسیې ته ناممکنه وي چې د چین له همکاري پرته کوم کار وکړي.
ولسمشر شي د بیجنګ د ژمني اولمپیک په لوبو کې په اوکراین باندې د روسیې لیرغل مخکې له پوتین سره په خپل لیدنه کې دوړو هیوادونو ملګرتیا داسې یو ملګرتیا بللې وه چې هیڅ سرحد نه لري. چین په همدې میاشت کې د روسیې په ختیځ کې د واستوک 2022 په پوځي تمرینونو کې د ګډون کولو لپاره خپل 2000 عسکر ورلیږلي دي. دواړه هیوادونه کوم رسمي اتحاد نه لري او په اروپا کې د بیلابیلو ګټو د تعقیبولو په لټه کې دي.
اروپا چین ته د اقتصادي او ټکنالوژیکي همکارۍ له امله ډیره مهمه ده. په همدې خاطر په دې برخه کې له روسیې سره د ورته اړیکو لیوالتیا نسته. موږ بیلابیلې پرتلیزې ګټې لرو. زه فکر کوم له دې کتنې څخه به لویدیز ته دا سیګنال ورکړل سي چې له سیاسي او ستراتیژیک پلوه روسیه او چین نورې انزوا ته تیل نه وهل سي او د اوکراین نمونه په تایوان کې تکرار نسي.
پوتین او شی د دوه پخوانیو کمونست رقیبانو ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ د رامنځته کولو لپاره قوي شخصي اړیکو ته وده ورکړې ده. اوس چې دغه دواړه هیوادونه له امریکا او لویدیز سره په رقابت کې دي، پوتین ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي اتحاد د رامنځته کېدو نظریه هم له پامه نه شي غورځېدلی. خو بیجنګ په اوکراین کې د روسیې له نظامي کمپاین څخه د بشپړ ملاتړ ښودلو په برخه کې له احتیاط څخه کار اخلي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، وروسته له هغه چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان بانک د کنګل سوو شتمنیو نیمایي برخه به په سویس کې د افغان فند په نوم نوی جوړ سوي صندوق ته انتقال کړي، د افغانستان بانک چې طالبان یې کنټرولوي په یوې اعلامیه کې له دې پرېکړې سره مخالفت ښودلی، وایي باید په دې اړه له سره غور وسي. د اقتصادي شارو یو شمیر شنون کې وایي تر هغه چې دا پیسې د افغانستان بانک ته په واکې ور نه کړل سي اغیزمنې به نه وي. خو امریکان نه غواړي چې دې پیسو ته طالبان لاسرسی ولري. نور حال پر پورت کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو حکومت اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو نیمایي برخه 3.5 میلیارد ډالر به په سویس کې د افغان فند په نوم یو نوی جوړ شوی صندوق ته واستوي چې د افغانستان د اقتصاد د خوالي په برخه کې ولګول شي. د امریکا د مالی وزارت وایي چې دا پیسې به د افغانستان بانک ته چې طالبان یې کنټرولوي نه انتقالیږي.
This fund will protect and preserve the Afghans.
دا صندوق به د افغانستان بانکي شتمنۍ خوندي او وساتي. ترڅنګ به د افغانستان د اقتصاد باثبات ساتلو او په پایله کې به د افغانستان د خلکو سره د مرستې او د بشري ناورین د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره وکارول شي.
د افغانستان د پیسو نوې جوړ شوی صندوق به د افغانستان د مرکزی بانک د ټولو معاملاتو د وردتي برېښنا د پیسو د ورکولو د پورونو د ورکولو او د پیسو د چاپولو په ګډون د نورو ټولو اړوند اړتیاو د پوره کولو مسؤل وي.
د 3 میلیارډ ډالر د هغه پیسې چې افغانستان بانک په امریکا کې درلودلې هغه تقریبا آزاد سولې. 3 میلیارډ ډالر په محکمو کې بندي، 3 میلیارډ ډالر آزاد دي، خو دا هم له خطر لاندې وي. په دې باندې به هم امکان لري داوی وسی. نو یو د دلایل زنده ستغه پیسې وسته انتقال شوه چې دغه پیسو مسؤلیت تر اندازې پورې ترلاسه شي، ځکه دلته د هغه لاندې و خطر لاندې و. نو په هغه اساس باندې دا سویس ته انتقال پیدا کیږي او هغه ستاسو ویلې چې هلته به یو حیات معتمدین اوسیږي د دغو لخوا به په دغه پیسو باندې څارنه کوي.
کابل ته د طالبانو تر راتک وروسته د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د افغانستان شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمنی کنګل کړه او وایي چې نه غواړي دا شتمنی د طالبانو لاسته ورشي.
دوی وایي چې طالبان باید دې ته لاسرسی ونه لري. که لاسرسی نه مطلب دی چې دوی د خپلو ګټو لپاره او د دوی د اهدافو لپاره استعمال نشي، نو دا قابل د امکان ده او دا امکان لري. اما که د لاسرسی نه مطلب دی چې دوی پکې رول ونه لري، خو دا خو امکان نه لري، ځکه د پولیس سیاست د تطبیق د لپاره او همدارنګ د پیسو د ثبات د لپاره خو به د مرکزی د بانک د ندار رول امکان پذیر نه دی.
یو شمیر افغان سوداګر د نوي صندوق د جوړېدو د پیسو د انتقال او دغه پیسو د لګولو په برخه کې اندیښمن دي.
که چې دوی وایي چې د افغانستان د پرونو د ورکوړې زله هغه چې نه ډاریږم چې خانه حکومت د ډیر کارونه تاجرانو کړی دی او بازو موسو کړی دی او بازو کمپنیانو کړی دی او خپلای حکومت د دینه قرضدار ده. د سینه چې دغه پیسې هغه باید دغه موسسه ورکې چې کومه کارونه پکړي دي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غاک سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د دیموکراسي بین المللي ورځ د سپتمبر د میاشتې په 15مه نیټه لمانځل شوې ده. دا یو فرصت دی چې د دیموکراسي حکومتوالۍ په پراخې ګټې باندې ټینګار وشي او هغه چیلنجونه ومني چې درسته نړۍ ورسره مخامخ ده. د روان کال موضوع د دیموکراسي په شا کېدنې او د ټولنې په ډیرو ځایونو کې د استبداد راپورته کېدلو سره د مطبوعاتو ازادي، د پرانستو او آزادو مطبوعاتو ژغورل حتی ډیر مهم دي د دیموکراسۍ ساتلو ته. دا د آزادو مطبوعاتو سبب دی چې اداري فساد څرګندېږي. د ملي قوانینو او پالیسیو په څرګندولو سره ادبه د خپلو حقوقو نه خبروي او د عوامو خبرې او د نظریاتو تبادله اسانوي او دا د مستبدو مشرانو لخوا د دروغو څرګند کوششونه هم څرګندوي چې د قانون حاکمیت ته تاوان رسوي، آزاد او عادلانه انتخابات ځپي او مدني حقوق او د بیان ازادي بیرته پر څټ کوي. امریکا دیموکراسۍ ته ارزښت ورکوي ځکه د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په قول ازادي او دیموکراتیک ټولنې سالم عادبالري کم تاوتریخواله او ډېر سوکاله ټولنې. په حقیقت کې دیموکراسي د ډېرو لپاره ګټه رسوي، نه د څو کسانو لپاره. د ویلې زمنګ د وخت د سترو چیلنجونو خو غم خوري. جمهور رئیس جو بایدن ویلې دیموکراسي د خلکو حکومت، د خلکو لخوا حکومت، د خلکو لپاره حکومت، د بشریت ډېر زغم کون کې مالا لري چې سولې، سوکالۍ او امنیت ته پرمختګ ورکوي. دا د چې څرنګه موږ جهانی بشري حقوق، اساسي ازادۍ او حیثیت ژغورو چې د هر چا پورې ارتباط لري. جمهور رئیس بایدن وویل هیڅ دیموکراسي مکمله نه ده او هیڅ دیموکراسي نهایي نه ده. د هر ګټې کول، د هر خند ماتول د مسمم او د دوامدار کار نتیجه ده. د دیموکراسۍ په دغه بین المللي ورځ موږ بیا ژمنه کوو چې سخت کار وکړو، چې ضرور ده چې د دې ډاډ ورکړو چې دیموکراسۍ زموږ د ارزښتونو سره د نړۍ مخکښي کوي او د داسې راتلونکي بڼه بدلوي چې د ټولو خلکو د بشري حقوقو لپاره په احترام باندې به ولاړ وي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غ اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.